په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو د شوراګانو د ولسي جرګې انتخابات به د راتلونکي چنګاښ میاشت کې ترسره شي. همدارنګه دا مو اوري چې په هلمند کې نن غرمه د نوي کابل بانک مخې ته د ځان وژونکي برید د مړو شمیر له دیرشو پورته شوی دی او طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن په بمی چاودنه کې د وژل سوي شمیر څلور دیرش تل ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه نن اعلان کړه، او د جرمني د پارلمان ولسي جرګې رای ورکړې چې له ترکیې څخه د خپلو کشفي الوتکو ماموریت باسي او اردن ته انتقالوي. بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته د موټر بم په چاودنه کې د وژل سوي شمیر څلور دیرش تل ورسو. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې د دې چاودنې هدف د کابل بانک مخې ته دولتي کارکونکي وو چې د ماشونو اخیستلو ته یاد بانک ته ورغلي وو. په وژل سوي کې ملکیان د کابل بانک څانګې کارکونکي او امنیتي سرتیري شامل دي. د هلمند د والي د دفتر په اعلامیه کې راغلي چې د دې پیښې ډیری قربانیان ښځې او کوچنیان هم دي، خو د دقیق شمیر په اړه څنګه دی ویلي. د شاغلی ځواک په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږ شپېته کسان ټپیان سوي دي او د تلفاتو شمیر شایي نور هم زیات سي. د هلمند د والي د ویان په وینا په ټپیانو سوي کې ملکي کسان شامل دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو منلی او ویلي دي چې دا یو ځانمرګي برید وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې اصلاحي پروګرامونه روان کړي دي، خو د دې له خاطره چې نتیجه ورکړي وخت ته اړتیا ده. دا خبرې ولسمشر نن په ارګ کې د هغې غونډې پر مهال وکړې چې د ارګ او ولس ترمنځ د مناظرې په نوم جوړه سوې وه. د ښاغلي غنی په وینا هغو نتایجو ته د رسېدو لپاره چې افغانان یې هیله لري باید د تحلیل برنامې او پلي کولو مرحلې تیرې سي. خو افغان ولسمشر وویل چې د حکومت پر اصلاحي پروګرامونو هغه کسان شدید انتقاد کوي چې شخصي ګټې له خطر سره مخامخ وي. دی وایي یو شمیر چې خپلې ګټې په خطر کې ویني ډیری نارې او چیغې هغوی وهي، خو هغه کسان چې په راتلونکي کې ګټې ویني اوسنیو ستونزو ته پام نه کوي. که ظرفیت غواړي باید بهترین کسان راوستل سي، او که مصلحت غواړي باید واسطه لرونکي کسان راوستل سي. په افغانستان کې د وګړو او ارګ ترمنځ لومړۍ مناظره په داسې حال کې کېږي چې کابل ښار په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت پر وړاندې د اعتراضاتو شاهد و، چې ګواکې د حکومت مشران د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه نن اعلان کړه. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل
چې د راتلونکو ټاکنو یعنی ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو لپاره د 1999 کال د سرطان شپاړسمه نیټه د ټاکنو ملي ورځ اعلان کړه.
د افغانستان د اساسي قانون پر اساس ویل کېدل چې د ولسي جرګې انتخابات په 1999 کال کې وسی، خو دا بهیر وځنډید. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تیره ورځ د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو له ترسره کېدو سره به پر حکومت د خلکو اعتماد زیات سي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما په یو اعلامیه کې نن د دې اقدام هرکلی کړی دی او له افغانستان سره خپل ژمنه تکرار کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس په یو څو بهرني خبرونه وړاندې سي. د جرمني د پارلمان ولسي جرګې رای ورکړې چې له ترکیې څخه د خپلو کشفي الوتکو ماموریت چې د داعش پر ضد په جګړه کې برخه اخلي اردن ته انتقال کړي. دا وروسته له هغه چې د دواړو ناټو غړیو هیوادونو جرمني او ترکیې ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سوې. د پارلمان وکیلانو د چهارشنبې په ورځ 1450 د 15 اتیا په وړاندې رای ورکړې چې د دفاع وزارت د هغې پرېکړې ملاتړ وکړي چې له مخې یې باید شپږ تورنیډو الوتکې، یوه د تیلو رسولو الوتکه او شاوخوا 200 اویا ځواکونه له انجرلیک هوایي اډې څخه د اردن ازرق هوایي اډې ته انتقال کړي. د اروپای اتحادیه مشران په بروکسل کې په دوه ورځنۍ سرمشریزه کې ګډون کوي او د اجنډا په سر کې له اروپای اتحادیه څخه د برتانیې د وتلو موضوع ده. ټاکل شوی ده د برتانیې صدر اعظم تریزا می نن د اوشت هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. دا به د اروپای اتحادیه هیوادونو د وګړو لپاره په خپل هیواد کې د اوسېدو او د کار کولو د حقونو په اړه موافقه وړاندیز کړي. می به همداراز د اروپایي شورا له رئیس ډونالډ ټوسک سره جلا وویني. ټوسک ویلي دی اوس هم هیله لري چې له اروپایي اتحادیه څخه د برتانیې د وتلو پروسه به پر مخ ولاړه نه سي.
Some of my British friends have even asked me.
ډونالډ ټوسک وایي زما برتانوي ملګري پوښتنه راڅخه کوي چې آیا د دې پروسې د پر شاتګ امکان شته او آیا زه فکر کوم چې مذاکرات داسې نتیجه ورکولای سي چې برتانیه په اروپایي اتحادیه کې پاتې سي. ما دوی ته وویل چې اروپایي اتحادیه پر هیلو جوړه سوې وه او دا د هیلې له امکانه وتلې ښکارېدې. نو څوک خبر، تاسو ښایي ما یو هیله لرونکی سړی وبولئ، خو زه یوازې نه یم. د برتانیې او اروپایي اتحادیه مشرانو له دغه اتحادیه څخه د برتانیې د وتلو خبرې روان اونۍ پیل کړې او ټاکل سوی د برتانیې بل دغه بلاک څخه د 2019 کال تر مارچ میاشتې پورې ووځي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له اسادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د چنګاښ په میاشت کې به د افغانستان د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په هلمند کې نن غرمه د نوي کابل بانک مخې ته ځان وژونکي برید د مړو شمیر له دیر شو اوښتی. په دې اړه به له هلمند څخه ریپورټ ولرو. ولې پرله پسې کابل بانک په داسې حال کې چې دولتي مامورین پکې تنخواګانې ترلاسه کوي تر بریدونو لاندې راځي، او ولې دولتي چارواکي د دا ډول بریدونو چې په یو ځای او یو ډول ترسره کیږي مخنیوي کې پاتې راغلي؟ په دې موضوع د یو امنیتي کارپو سره خبرې لرو. ښاغلی انور سلطانی به راته ووایي چې د دې سی پی خو د مخنیوي لپاره څه اقدامات پکار دي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي چې کابل او واشنگټن د امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې په خپلو لومړیتوبونو کار کوي. دا روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي، او د کرکټ له نړۍ به واورئ چې د کرکټ په ډګر کې وروسته له اوږده انتظار افغانان تمه لري چې نن به د دوی ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو، نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسوالیو د شوراګانو همدارنګه د ولایت وبخې دي ولسوالیو د شوراګانو همدارنګه د ولسی جرګې انتخابات به د راتلونکي کال د چنګاښ په میاشت کې ترسره شي. د دې کمیسیون رئیس په کابل کې بي خبري غونډې ته ویل د انتخاباتو لپاره د دوی لخوا بشپړ تیاریان نیول شوی دی. په اړه یې له کابل نور تفصیل له خان محمد سین ناورو.
د افغانستان د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د خلکو، سیاستوالو، کارپوهانو او د ملي شورا د غړو له اوږده انتظار وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د پنځشنبه په ورځ مازیګر په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د چنګاښ په میاشت کې ترسره شي.
دیارلس سوه نوي کال د سرطان شپاړسمه نیټه د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به سرته رسیږي.
خاغلی احمد زی وویل د انتخاباتو له قانون سره سم د انتخاباتو لپاره ظرفیتونه لوړ شوي، تخنیکی امکانات برابر، او د دولت او مرستندوی هیوادونو څخه د مرستو ډاډ ترلاسه کړی دی. د هم وویل دغه انتخابات په تر ډېره ځایه د برېښنایي سیستم په ذریعه په شفافه توګه ترسره شي. د هم وویل هیڅ لاسوهونکي او زورواکي ته به اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو بهیر د ځانونو په ګټه ګډوډ کړي. دا په داس حال کې ده چې د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې انتخابات باید د 1394 لمریز کال د سرطان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو د ناامنیو او د بودیجې د نشتوالي له امله دغه انتخابات شاوخوا دوه کاله وځنډېدل. په ورته وخت کې د انتخاباتي چارو بنسټونه وایي دغه انتخابات په هغه مهال په ټاکلي وخت ترسره کېدلی شي چې د انتخاباتو د قانون سره سم د انتخاباتو ټولې اړتیاوې پوره شوې وي. د افغانستان د انتخاباتو د سار د بنسټ رئیس جانداد سپینغر په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
اولی که تاریخ را مشخص کردن، حال هم شرطی است که آیا برای ازمی تاریخ
اوس چې نیټه ځانګړې کړه، اوس هم دا شرط شته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکومت په مرسته رڼا کړنلاره لري، له دې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتو ته پروګرام لري او پلي کولی شي، او که یوازې یوه نیټه اعلان کړه او خلک پرې بوختوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان څخه ملاتړ څرګند کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د یونما دفتر ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ وکړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په هلمند کې نن غرمه د نوي کابل بانک مخې ته د ځانوژونکي برید د مړو شمیر لا ډیر شو اوښتې. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. برید په داسې مهال شوی چې دولتي مامورین د بانک مخې ته د تنخواګانو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. د پیښې تازه حال مې څو شېبې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو له خبریال الیاس تایی وپوښت.
دغه پیښې چې نن غرمه مهال کابل بانک د مرکزي څانګې مخې ته د سکګاسا په منځ کې رامنځته شول، تازه یوه سوال طالبانو ته په غاړه اخیستې ده. وویل چې دا یو ځانمرګی برید و او لسګونو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله راولې ده. اما اوس تازه ارقام چې موږ د والد ویان نه اخیستې دي، مرګ ځواک وایي چې په دې پیښه کې د مړو شمېره د وژل شوو کسانو شمېره 34 څخه تللې ده، او په عینیال کې د ټپیانو شمېره تر شپېتو لږ لوړه ده. د روغتون د سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې د یو شمېره غویو چې لاسونه پښې کته شوي دي، وضعیت ښه نه دی. خاص د دغه ټپیانو چې هغوی په ناس کې پارچې خوړلې دي، ویل کېږي دا برید په هغه سرتیرو ته وویل چې دوی کابل بانک ته د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره د بېلابېلو سیمو نه د بېلابېلو هغه کمربندونو نه چې راغلي وو. د هلمند والیبانو مرګ وخت دغه تلفاتو کې ملکي کسانو یاد کړه. ما اوس یې دا دقیقه کړې نه ده چې وژل شوو کې څومره ملکیان څومره نظامیان دي، او همچنان په ټپیانو کې څومره نظامیان او څومره ملکیان دي.
بلخوا د هلمند والی له دفتره یوه خبر شوې خبر پاڼه وایي چې د هلمند والی د دې برید په اړه د څېړنو امر کړی دی. همدارنګه ویل کېږي برید داسې مهال شوی چې دولتي مامورینو خپلې تنخواګانې اخیستلې، په ځانګړې توګه امنیتي مامورین. دا لومړی ځل نه دی چې په امنیتي مامورینو باندې په داسې حال کې برید کېږي چې د نوي کابل بانک له څانګو نه تنخواګانې ترلاسه کوي. تر دې مخکې هم د کابل په شمول په بېلابېلو ولایتونو کې کابل بانک پر څانګو په ورته توګه مرګونی بریدونه شوي او دا پیښه په وار وار تکرار شوي. ولې افغان چارواکي د کابل بانک پر څانګو د پرله پسې بریدونو هغه هم په داسې وخت کې چې مامورین تنخواګانې اخلي په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ د یوې مرکې په ترڅ کې مې دا پوښتنه د پوځي چارو له کارپوه محمد انور سلطانی نه وکړه.
خو اداره نشته دی، ضبط او رب نشته دی، پوښتنه نشته دی، پلان د ورځې د جمعې او د میاشتې نشته دی. هغه کسان په داسې وړو او ځایونو کې مقرر دي چې هغه پر واضحو راغلي وي، هغه نه تعلیم و تربیه نظامي لري، نه سیاسي پوهه لري. ننګرهار کې دغه یو لوې وکړه، بل لوې وکړه، دا په کونړ کې دا لو وشو، دا په دغه کې ګرځېد او په دغه کې لوګر کې دا لو وشو، دا په کابل کې وشو، دا اوس دا په هلمند لو دا اخرنی او یا ورنی لو نه دی. اصلا نظام په خوله کې اوبه دي.
سلطانی صاحب، دا راته ووایه چې که چارواکي مقرر شي د دغه سې پیښو په وړاندې څه کولی شي، یعنی څنګه یې مخه نیولی شي؟
هغه امنیتي پلان ساحاتی جوړوي، او دغه تعمیرونه په دغه سړک په غاړه کورونه کښي، هغه دپاره لومړی قرول، دویم قرول، دریم قرول دا ایجادېږي، او پرسنل چې تنخواه اخلي هغه په داخل دی، یو قلا یو تعمیر کې پرسنل، یو د سړک سر په دا خلک راوسري، سړک په سر باندې
دا ماشینه دا د ولایت په قرارګاه کې دا د قومندانۍ په قرارګاه کې دا د اردوګانو په قرارګاه کې دا هغوی په ماحول کې د امنیتي کور لاندې وشي سړک شرط دی د وضو غونډې راولي قطار برابر شپږو سوه هغې دپاره مفته ملۍ ده.
تاسو فکر کوئ چې د ماشینو توزیع بل ډول کیدلی شي د خصوصا امنیتي ادارو ته؟ ځکه چې اوس خو دا نوی سیستم دی، باید د بانکونو له لارې خلک خپلې پیسې ترلاسه کړي. فکر کوئ چې نورې لارې هم شته دی چې په هغې باندې په مسؤله توګه امنیتي مامورینو ته او د دولت نورو مامورینو ته معاش توزیع شي میاشتنی؟
مشخصه توګه
د تاسو فکر باندې مسول څوک دی په دغه سی ډول پیښو کې، په ځانګړې توګه دغه د کابل بانک په بریدونو کې مسول ادارې څوک دی؟
مسول ادارې د ټول لپاره امنیتي اورګان دی، پولیسو دغه مامورین هلته ولاړ دي توجیب د مسؤلیت او مکلفیت له مخې بانک والا خپل مامورین نیول دي. هغه هم څبروسن کې دغه مدیران د بانکونو دا باید د محاکمې څه کتل شي او د پولیسو او استخباراتو شبکې چې د دغه منطقې مسؤلیت لري دی باید تل شي چې د خلکو زامنو او په قتلولو او په دغه کې دی خپله مستقیما شریک دي، ځکه یوه واقع نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، پنځه نه دي. دا د زما د عمره سره سم او میلاد چې غم په خندا کې تېروم، دا د عمره سره سم غم دی صاحب، او زما اداره لمده کړنه ده، د پلان اداره دغه حال دی.
محمد انور سلطانی د پوزي او امنیتي چارو کارپوه چې تاسو سره د کابل بانک په بیلا بیلو څنګه او لاغي ډلینن په هلمن کې د نوي کابل بانک پر څنګه د بریدونو پاړه او په دې برخه کې د حکومت او حکومتي چارواکو د پاتې راتګ پاړه د سرګندونه اوریدي. سموخه غلا ساده رادیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې کابل او واشنگتن د امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو په چوکاټ کې په خپلو لومړیتوبونو کار کوي. د دې دفتر ویان قادر شاه د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د دې هدف لپاره د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران په نوو همکاریو غږیدل چې امنیت خو حکومتوالي، اقتصادي مسایل او نور پکې شامل دي. په اړه یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
په داس حال کې چې لیوی میاشتې رئیس د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکو اندېښنې ډېر شوې، افغان لوری وایي چې واشنگتن په هر ډول شرایطو کې د افغانستان تر څنګ د ودرېدو ډاډ ورکړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان قادر شاه وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماسټر د چهارشنبې په ورځ افغان سیال محمد انیف اتمر ته د دې ډاډ تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د نویو همکاریو د پیلېدو هم ویلي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغو همکاریو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو یې ویل چې دا همکاري د امنیتي او ستراتیژي تړونونو په چوکاټ کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاري وي.
دواړه هیوادونه د امنیتي او ستراتیژیک تړونونو په چوکاټ کې ځینې لومړیتوبونه لري چې په هغه باندې به بحث کیږي. امریکا د متحده ایالاتو دلچسپي د افغانستان د امنیت کې حکومتداري د اداري فساد سره د مبارزې، سولې او د اقتصادي ودې په برخه کې د دوی د توجه را جلبول دي، او همدارنګه دواړه هیوادونه په دې برخو کې د یو لړ نورو توافقاتو او پرمختګونو لپاره خپل لومړیتوبونه باندې بحث او خبرې کوي.
هغه وایي د افغانستان د امنیت شورا سلاکار او د امریکایي سیال د چهارشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لارې په دې اړه وغږېدل چې د لمړیتوبونو په پوره کېدو دا ډول بحثونه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي. له دې وړاندې په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو څخه وروسته د غبرګولې د میاشتې په 14مه نېټه هم مک ماسټر له افغان چارواکو سره په خبرو کې د امریکا د ملګرتیا پر ژمنتیا ټینګار کړی و. د پوځي چارو کارپوه باري آرز وایي د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکو پاملرنه ډېره شوې او د ټرمپ اداره د ځینو اصلاحاتو په لټه کې ده.
یقینا چې د افغانستان هغه امنیتي تړون چې د امریکا سره لري تر اوسه پورې داسې بریښي لکه هغه چې په یو تاک کې شول شوی، هیڅ د هغه سره کوم د هغه پر بنیاد اجراءات نه دي شوي. اوس د امریکا ادارې وغوښتل چې هغه د سره څخه تر بررسي لاندې ونیسي او په هغه چوکاټ کې د افغانستان سره شاید مؤثرې نورې همکاري
د د په باور کابل او واشنگتن تر اوسه د امنیتي او ستراتیژیکو تړونونو څخه هیڅ ډول استفاده نه ده کړې، خو دا څه ښکاري چې په راتلونکي کې ورڅخه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
دوستانو ته زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی مخکې مو په تیرو خبرونو کې د کابل د وروستیو مظاهرو او په دې مظاهرو کې د اخوډب او مرګ ژوب لپاره ریپورټونه درلودل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تحسن خیمې د ټولولو پر مهال چې کومو کسانو تاوتریخوالي ته لمن وهلې په اړه یې څېړنې روان دي. د دې وزارت ویان نجیب دانش په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشر د حکم په اساس یو باصلاحیته هیئت ټاکل شوی چې دغه پیښه په جدي ډول وڅېړي. په دې اړه نور تفصیل واصل وسال وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تحسن د خیمې د ټولولو پر مهال د تاوتریخوالي د عاملونو د پیژندلو په اړه د لوی سرنوالۍ ملي امنیت او پولیسو لخوا څېړنې روانې دي او ډېر ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې شي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د پیښې عاملین که هر څوک وي، هغه که د امنیتي ځواکونو له منځه وي او که د اعتراض کوونکو له قانوني چلند سره به مخ شي،
هیڅ کس استثنا نیست. اگر در این شخص در بین نیروهای امنیتی افغانستان باشه یا ای که در بین
هیڅ څوک استثنا نه دي، که دغه شخص د امنیتي ځواکونو په منځ کې وي او یا هم د اعتراض کوونکو له منځه، موږ په شدت سره په اړه پلټنې کوو او په تیرو دوه ورځو کې سناسه معلومات موږ ترلاسه کړي او کله چې دغه سیړنې بشپړې شي له تاسو او هیوادوالو سره به شریکې کړو.
تکمیل شوه با شما و با سایر هموطنان ما شریک می
کنیم. خغلی دانش دغه شان ویل چې امنیتي ځواکونو د امنیت شورا له پریکړې او امر وروسته د تحسن خیمې د لر کولو لپاره اقدام وکړ او د په خبره امنیتي ځواکونو هیڅ ډول وسله له ځان سره نه لرله. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له یادې پیښې وروسته په یوه غونډه کې ویلي چې پولیس د اعتراض کوونکو په وړاندې د غیر قانوني اقداماتو اجازه نه لري. ښاغلی عبدالله ویلي چې د تحسن په خیمه کې رامنځته شوې پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د تاوتریخوالي د عاملینو د مجازاتو غوښتنه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یاده پیښه کې د اجاز الحق په نوم د یو کس وژل کېدل تاییدوي، خو اعتراض کوونکي وایي چې په دغه پیښه کې دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي.
تصادف او که پا یو الهام دا هغه پښتنه وی چې د برتانیا ملکی الیزابت د خپل خولۍ د رنگ په جوړښت سره د ټولنیزو رسنیو د کارونکو ترمنځ راپور تکړي. هغه د پارلمان د پرانیستي په مراسمو کې داسې خولۍ پر سر کړی و چې تر ډیره د اروپای ټولنې بیرغ ته ورته و. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د بریتانیا ملکه الیزابت د چهارشنبه په ورځ چې د هغې و د پارلمان غونډې پرانستله د وینا پر مهال داسې خولۍ پر سر کړې و چې رنګ یې د اروپایي ټولنې بیرغ ته ډېر ورته و. په هغه بحث کې چې د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می حکومت له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه بحث کاوه، ملکه الیزابت د رسمي وینا پر مهال یوه آبي رنګه شپو پر سر و چې په آبي قوسي ګلانو تزئین سوی او د هر ګل په منځ کې یو ژړ ستوری ښکارېده. دا ډیزاین تر ډیره د اروپایي ټولنې بیرغ ته ورته دی چې شین رنګ لري او ژر رنګ ستوري په دایروي شکل ورباندې ډیزاین سوي دي. همدې مسلې د ټولنیزو رسنیو پام ځانته واړوه او لیکنې ورباندې وسوې. ډیلی میل ورځپاڼې پر ټویټر لیکلي چې ملکې د بریکزټ د پلان په اړه داسې مهال خبرې کړې چې د اروپایي ټولنې بیرغ ته ورته خولۍ پر سر وه. ځینو پر ټویټر داسې انځور جوړ کړی و چې یوه برخه د ملکې الیزابت خولۍ او نیمه بله برخه د اروپایي ټولنې له بیرغ څخه جوړه وه. ځینې داسې فکر کوي چې شاید دا د ملکې له لورې یو قصدي کار و او په دې توګه یې پیغام رسوي. د برېټانیا ملکه د هغې هېواد د مشرې په توګه په سیاسي مسایلو کې د عام دریځ نیولو څخه ډډه کوي. د برېټانیا چاپ د سن انځوریز ورځپاڼې تیر کال ادعا کړې چې ملکه الیزابت د بریکزټ ملاتړ کوي. دا خبره په رسمي ډول رد شوه او په اړه یې د رسنیو د څار ادارې ته شکایت وسو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ز حاجی قدیر د زابل ولایت نظامی د ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د الورفو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولت چې د زابل په ولایت کې او د نظامی په ولسوالۍ په دې علاقو کې د اوبو سطح ورځ تر بلې په کمېدو ده. د باغونه په مړاوي حالات کې دي. باغونه د خلکو څخه تیر کال هم وچ شو او سږ کال بیا پر وچېدو دي. زموږ د الورفو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې تر هره پروژه تر هر مرسته مست دغه د بندو مرسته د ولس لپاره پکاسه ده.
دوستانو تاسو له پیغامونو مو یو پیغام خبر کړلی شو. د وخت کمیل کبل به تاسو نور ګن راغلی پیغامونه زموږ په نورو خبرونو کې واوري. د کرکټ په ډګر کې ورسته له اوږده انتظار افغانان تم لري چې نن به د دوی ملي ټیم د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. احمد شیبرو په دې اړه تفصیل.
دا کرکټ نړیواله شورا نن په لندن کې غونډه کوي. تمره چې په دې غونډه کې افغانستان او ایرلند ته د ټیسټ کرکټ لوبو امتیاز ور په برخه شي. نږدې دوه لسیزې مخکې بنگلاديش ته دا ویاړ ور په برخه شوی وو. له هغه وروسته کومه بل ملي لوبډله د ټیسټ لوبو وړ نه ده بلل شوی. د کرکټ نړیوال شورا اجرایی رئیس ډیوډ ریچارډسن تر غونډې مخکې وویل چې افغانستان او ایرلند دواړه پیاوړي لوبډلې دي او د دواړو هیوادونو درخواستونه لیدل شوي دي چې مثبت ټکي زیات ښکاري. افغانستان وروسته تر دې چې د مارچ په میاشت کې ایرلند ته په انټر کانټینټل کپ څلور ورځنی لوب کې ماتې ورکړه، هیله یې پیدا شوه چې د ټیسټ لوبو غړیتوب ترلاسه کړي. هغه وخت د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کرکټ نړیوال شورا ته د بشپړ غړیتوب یا د دایمي غړیتوب د دلیل لپاره وختلیک ولیکه.
د کرکټ اکثر غړي هیوادونه چې د ټیسټ لوبو امتیاز تر اوسه خپل کړی دی، هغه ملي لوبډلې دي چې یو وخت د برېټانیا تر استعمار لاندې وو. افغانستان بیا د لوی برېټانیا تر واک لاندې نه دی راغلی او له انګریزانو څخه کرکټ نه دی زده کړی. افغانانو په اتیایمو او نویمو میلادي لسیزو کې په پاکستان کې له کرکټ سره مینه پیدا شوه او د طالبانو د رژیم تر ماتې وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانېده چې حتی په نړیوال جام کې ګډون وکړي. روان کال د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی د هند په غوره لیګ لوبو کې ولوبېدل. په دې لیګ کې راشد خان وتوانېده چې په هغو شپږو بالرانو کې حساب شي چې تر نورو یې ډېرې وکټې اخیستې دي. راشد او نبی د کرکټ د نړیوال شورا په یو ورځنی لوبو کې په لسو شو لوبغاړو کې هم شمیرل شوی دي. تر اوسه دا ګرانه ده چې قضاوت وشي چې افغان لوبغاړي به په ټیسټ لوبو کې څرنګه لوبیشي. پخوا چې بنگلاديش ته دغه ویاړ ور په برخه شو، نو له غړیتوب څخه لس کاله وروسته وتوانېده چې خپل لومړی ټیسټ میچ وګټي او نیوزیلند له غړیتوبه شپږ ویشت کاله وروسته په خپل لومړي ټیسټ کې بریالی شو.
دوستانو په همدې رپورت سره د دینیم ساته خبري مجلې د خبري مطالبه برخه پای تر رسیدو نن ورځ لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساته خبري مجله لا پاتې ده. مخکې له دې چې ستار فروخ سټوډیو ته راشي او بل نیم ساته خبري مجله درته وړاندې کړي، په موخه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د ځنګړو پروګرامونو لا لړۍ څخه یو بل پروګرام ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. روژه د الله جل جلاله په مبارک میاشت کې هغه میاشت چې الله جل جلاله فرمایي چې الصوم لی وانا اجز به. روژه خو د سیمیاشت چې د برکت میاشت او بیا خصوصا په دې کې روژه نیول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي حدیث قدسی دی چې روژه چې د اغاز ما د پاره د بدلای زور کوم ځکه په روژه کې ریان راځي څوک چې روژه ونسی. نو مطلب دا دی چې د خپل کول شي چې د روژه وخوري، خو یو د چې دا نیولې ده تر ماشام پرې. د دې مطلب دا دی چې د الله د خوف بیر څخه نیولې ده. او بل مسله دا ده چې په دې کې نفلی عبادت ثواب الله جل جلاله فرض برابر ثواب ورکي او یو فرض په او یو فرض باندې بدلیږي. په دغه میاشت کې الله جل جلاله شپه د لیلۃ القدر پیدا کړی دی چې هغه د یوې شپې ثواب د زر میاشتو د ثوابو سره برابر دی. پر هر روزه مات باندې الله جل جلاله لس لک انسانان د جهنم څخه خلاصي. نو او په دغه شپه باندې په دغه روزه کې هر شپه کې الله جل جلاله راضي بلاکې په تشریف راوړي سمای دنیا ته او الله جل جلاله دا اعلان کوي یو منادي وي आवाज کوي چې د الله جل خپل आवाज اعلان دی بلا کیف چې په دغه شپه کې څوک د आवाज کوي چې څوک ستاسو ما څخه کم شي وغواړي یعنی که څوک د ګناه او مغفرت وغواړي بخښنه وغواړي هغه بخښنه زورته کوم او دا غره کم کچیر د دشمن په مقابل کې ما څخه نصرت او مدد وغواړي زی نصرت او مدد کوم او دا غره کم کبه دغه شپه کې څوک ما څخه د درست طلب وکي د هغه شان موافق به الله وي زرو زم ورکم او بل دا دی چې رسول الله سلام فرمایي چې تاسو په دغه شپه په دغه روزه کې چې یو خاص لس ورځې اخیری ورځ دي چې هغه دغه په اصطلاح باندې د جهنم څخه د ور ازادي هم ده. اول لس شپې رحمت او دوم لس شپې بیا د مغفرت او اخیری لس شپې د جهنم څخه د ور ازادي ده. دغه شپو کې بیا یو خاص شپې لس شپې دي چې هغه د اعتکاف لپاره ځانګړي